برنامه یک ساعته پشتو را تقدیمتان کند. زهیر مل صاحب خوش آمده.
ډیر مننه جاوید فیضی. درن و اوریدونکو تاسو هم ستړي مشي په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوي. خبرونه په نیمروز کې د طالبانو یو محلي چارواکي تایید کړه چې له ایران سره د تګ راتګ لار تر پرونشان به تړلې وه. تېره شپه په نیمروز کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې دا لار له ایراني لوري سره د افغان موټر چلوونکو د لفظي شخړې له امله تړل شوې وه. د طالبانو ځینې چارواکو ویلي چې طالبانو د ایران یو سرحدي ساتونکو هم تر شخړې وروسته د څو ساعتونو لپاره نیولې او خو رسمن په دې باب ایران څه نه دی ویلي. د نیمروز لپاره د طالبانو د والي وین رحیم الله ساجد په نوم ځینې رسنیو ته ویلي چې د لارې د خلاصون پر سر له ایران سره خبرې روانې دي. نو موري وړاندې د دلارې باندې د لړت کړي وو. د ایران او طالبانو د پلاسات ترمنځ په تیر وخت باندې دوه کلونو کې په ځلونو پر پوله شخړې شوې او له امله ایران خپلې پولې د لنډ وخت لپاره بندې کړې دي. بلغاری د ایران د ګمرکونو یو چارواکی وایي تیر لمریز کال افغانستان ته د ډول ډول مالونو د ترانزیت اندازه درې برابر زیاته وه. د خراسان جنوبي ولایت د ګمرکونو عمومي مدیر محمد کوهګرد پرون شنبه ویلي تیر کال افغانستان ته د 1,125,380,000 په ارزښت مالونه ترانزیت شوي چې د وړم کال په نسبت درې برابر زیاتوالی ښیي. هغه ویلي په دې مالونو کې خوراکي توکي او نور لوازم شامل دي چې ترکیې، متحده عرب امارات، روسیې، اندونیزیا او ویتنام له هیوادونو د ایران د ماهرود ګمرک له لارې افغانستان ته ترانزیت شوي دي. لکه چې له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې ستونزې زیاتې شوي، زیات سوداګر اوس خپل مالونه د ایران د بندرونو له لارې افغانستان ته واردوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په فبروري میاشت کې دوی په افغانستان کې له څه باندې 2,800 کورنیو سره مالي مرسته کړې ده. د ادارې د افغانستان څنګه پرون شنبه په خپل ایکس شبکه لیکلي د نقدو پیسو کومک له کورنیو سره د مرسته کوي چې دوی خپل د خپلو شرایطو په چوکاټ کې د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره پریکړه وکړي. د دې ادارې رقبره لدی سلګونو کورنیو سره د نقدو پیسو مرسته د دې لپاره شوې چې هغوی خپل ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. په افغانستان کې ګڼې بېوزلې کورنۍ شکایت کوي چې بشري او مالی مرستې پر ټولو په منصفانه ډول نه ویشل کیږي. تاجکستان د روسیې د یو لوړ رتبه چارواکي هغه ادعا رد کړ چې ویلي وو په دوشنبه کې د اوکراین سفارت د تاجکستان وګړي د روسیې خلاف جګړه کې د اجیرو سرتیرو په توګه ګماري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شاهین سمدی پرون ویلي د روسیې د دې لوړ رتبه چارواکي دا بیان کوم اساس نه لري. روسیې د امنیت شورا منشي نیکولای پاتروشیف تیره چهارشنبه د اسنادو او شواهدو له وړاندې کولو پرته دا هم ویلي چې مسکو ته نږدې د کنسرټونو پر سالار په حمله کې د اوکراین د ځانګړو خدماتو اداره لاس لري. اوکراین ویلي په روسیا کې د کنسرټونو پر سالون په حمله کې چې په نتیجه کې تر 1,000 زیات کسان ووژل شول او مسؤلیت داعش ومانه لاس نه لري. او د امریکا متحده ایالاتو او چین موافقه وکړه چې د امریکا د ځینو شکایتونو د حل لپاره په خپلو کې خبري وکړي. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن پرون شنبه چین ته د خپل رسمي سفر په دویم ورځ خبره وکړه. د امریکا متحده ایالات د چین پر اقتصادي موډل انتقاد لري. د چین د جمهور رئیس لمرسال هلافینګ سره د میرمن یلن تر کتنې وروسته د امریکا حکومت په اعلامیه کې وویل دواړو لوریو پر متوازن اقتصادي ودې سخت خبري وکړي. د امریکا د خزانه وزیر چین ته د خپل 15 ورځني سفر پر مهال د چین اومده صنعتي او وارداتي مرکزونو ته هم سر ورکړ. رکړ او بیا ورسره د چین پلازمینې پیکینګ ته لاړه. واشنگتن او پیکینګ له کلونو راهیسې د سوداګرۍ او اقتصادي مسایلو پر سر په خپلو کې اختلافات لري. ورځمو په خیر. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. افغانستان کې پر رسنیو او کارکونکو د طالبانو لخوا د فشارونو زیاتېدو ته اندېښنې. د رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي په افغانستان کې پر رسنیو او د رسنیو په کارکونکو د طالبانو زیاتېدونکي فشارونه د اندېښنې وړ دي.
د افغانستان د رسنیو لپاره یا د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره لبد مرغه روښانه آینده نه لیدل کېږي.
راتلونکي اختر او د خلکو ناهلي کونړ او نورستان کې خلک وايي نه پیسې لري او نه کار روزګار. اختر پس وکړي
متاسفانه چې وز غربت ته او په دې اخترونه کې مزان ته کالی نه دي کړی او نو کورانه ای ته دسه هم په گاوان کې چې د غربت لامل کړيږي او زوري هیڅ نشي کول.
او په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې د جګړې نیمه کلیزه. نن یک شنبه په غزه کې د اسرائیل او تونلار ډلې حماس ترمنځ د پیل شوې جګړې نیم کال پوره شو.
تر دې ملي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
زه امید زیرمل مو د خبرونه دوام کې هرکلای کوم. د خبرونه نیمای کې د لوبو د میدان سپورتي خبرونه هم خبري. د رسنیو د ملاتړ ځنی بنسټونه وايي په افغانستان کې پر رسنیو او کارکونکو د طالبانو زیاتیدونکو فشارونه د اندېښنې وړ دي. پرون هم په دایکوندي کې د یوې محلي رادیو په خوانې مسول تر څو باندې یو سل ډیر شو زبان تیرول ورسته خوش شو او یو بل خبريال هم د سو ساعتونو لپاره زندان ته اچول شو. له هغه سره د طالبانو د بد چلند راپورونه هم ورکړل شوې دي. د بل سوال کې دا چې طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرسیال تیر سیشن به ویلي چې په افغانستان کې د بیان ازادي شته، خو د رسنیو د ملاتړې ادارې دا ادعا نه مني. د بنسټونو په دې باور دي چې نوې المریس کال به چې نن یې 19 ورځې کېږي پر رسنیو نور محدودیتونه هم ولګول شي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په دغه هیواد کې د رسنیو او بیان د ازادي برخلیک نور هم د خرابې خوا ته روان دی. د دغو بنسټونو په وینا که څه هم د طالبانو چارواکي د رسنیو او د بیان د ازادي د تضمین خبره کوي، خو په روان لمریز کال کې بچي لا یې درې اونۍ پوره سوي نه دي. ممکن پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو نور محدودیتونه هم ولګول سي. د کابل پرس کلب مشر عزیز احمد تسلوی د طالبانو دا محدودیتونه او فشارونه په زیاتېدو دي.
د افغانستان د رسنیو لپاره یا د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره لبد مرغه روښانه آینده نه لیدل کېږي. نږدې درې کلونه چې څومره موږ وڅارل او څومره د رسنیو پر وړاندې فشارونه زیات موجود وو، ورځ تر بلې د خبریالانو کار تر سوار لاندې نیول کېدی، نو دا معنی لري چې د اوسني حکومت په ایدیالوژي کې د رسنیو لپاره ښه ځای وجود نه لري. او بل خطرناک خبره دا ده چې د اوسني حکومت پر وړاندې چیلنجونه زیات شوي دي او امنیتي پیښې تاسو ګورئ چې یو ډول په حرکت کې راغلي دي. نو له دې سره معلومدار خبره ده چې حکومت به هم لاس په کار کیږي او د طالبانو اداره به کوشش کوي چې د امنیتي پیښو د سانسور په خاطر باندې
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په تیره مرغومیه جدي میاش کې ازادي رادیو ته ویلی وو د افغانستان د رسنیو قانون تر څو ځلی بیا کتنې وروسته د دوی مشرتابه ته د توشیح لپاره لیږل سوی، خو تر اوسه د دغه قانون برخلیک معلوم نه دی. په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون وایي د دوی راپورونه ښیي چې تیر لمریز کال په افغانستان کې ځینې رسنۍ د لنډ وخت لپاره تړل سوي او د خبریالانو د ځورونې، نیولو او ګواښلو پیښې موجودې وي. د دغه فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په روان لمریز کال کې هم د طالبانو طرز العملونه د ډیرو سرغړونو اصلي موارد وبلل.
زمونږ راپورونه ښیي چې تر اوسه هم څلور خبریالان د طالبانو لخوا په زندان کې ده. د رسنیو په وړاندې د طالبانو هیڅ چلن تمون کوم تغییرات پکې نه وینو. د دوی کوم طرز العملونه د طالبانو لخوا چې اجرایی بڼه لري رسنیو باندې د زمینه برابر کړي د څه په مختلف موردو کې رسنیو باندې د دوی لخوا بندیزونه زیات سي او خبریالان مختلف ګواښونو سره مخامخ سي.
په دایکنډي ولایت کې د نسیم رادیو په خوانی مسؤل مدیر سلطان علي جوادي د طالبانو په بند کې یو سلو څلور ډیر شورزو تیرول وروسته پرون خوشی سو، خو دا معلومه نه ده چې دا محل د رسنیو څو کارکونکو له طالبانو سره بندي اندي. پرون ځینو نورو رسنیو د طالبانو د استخباراتو لخوا د بل خبريال بشیر هاتف د نیولو خبر هم ورکړی و چې ویل کیږي تر شپږو ساعتونو وروسته خوشی سو. ویل سی چې له هغه سره بد چلند هم سوی دی. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت او افغاني ارزښتونو په چوکاټ کې د رسنیو لپاره د فعالیت زمینه برابره ده، خو دا چې دوی له دغو ارزښتونو څه تعریف لري دوی وضاحت نه دی ورکړی. د همدغو ادعاو په لړ کې تیر سیشن به د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي په کابل کې د ځینو هیوادونو د ډیپلوماتانو یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي سته. په تیر جمهوری نظام کې تر ټولو لوی لاسته راوړنه د رسنیو ازادي ګڼل کېدله چې په دغه هیواد کې په بیساري ډول آزاد رسنیو فعالیت کوي. د بی پولی خبرلانو ټولنی آر اس اف په دې وروستوي کې ویلي چې په افغانستان کې د 2021 د کال په اگست میاشت کې د طالبانو لبیا واکمنیدو وروسته د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې. خبرلان په خپل سری ډول نیول سوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخې دي. د خبرلانو مرکز د 402 مریض کال په راپور کې ویلي د خبرلانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي 109 قضیې ثبت کړي چې 80 پکې د ګواښلو د غرض 95 نورې د خبرلانو د نیولو قضیې دي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو ویلي په تیرو څه کم 3 کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې په سلګونو رسنۍ تړل سوي او د رسنیو په زرګونو کارکوونکي وزګاره سوي دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
یو شمیر کوچیان وایي د پرله پسې وچکالیو له امله یې مالداري ډېره اغېزمنه شوې او په ډېر شمیر څاروي هم تلف شوي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي تر اوسه ورته حکومتونو هیڅ پام نه دی کړی او دوی د خپلې مالدارۍ د پاللو لپاره ژمی تودو او پسرلي کې بیا یخو او خیرازه سیمو ته کوچ کوي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د طالبانو حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په خپلو ټولنیزو پاڼو په بیلابیلو برخو کې کوچیانو ته د اسانتیاو د برابرولو ادعاوې کړې چې کوچیان بیا ردوي او وایي له دوی سره هیڅ ډول همکاري او مرسته نه ده شوې. زموږ همکار د یو شمیر هغو کوچیانو سره چې لا هم دښته په دښته ګرځي خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی چې د کوچیانو د رمې په غږ سره پیلېږي.
په افغانستان کې پرله پسې وچکالیو د کوچیانو رمې هم چې څو شپانه ورپسې وي نه دی پریښي. یو شمیر دوی وایي مالداري سخت اغېزمنه شوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل ټول شتمنی همدا مالداري ده خو اوس مهال ترې د اوبو وښو او غلو دانو د نشتون له امله هر ورځ څاروي تلف کیږي. عبدالاحد کوچه لا غزنی ولایت څخه
موږ رمې خټک ټول پیسې لاس په مریض شو ار ورس 3 و 4 و 5 مری کې د وشکالی په خاطر یا جیبه او بو په خاطر او بو نسته او خنسته هیڅ شی نسته. موږ دې ډیر بده مشکل سره مخامخ شو. درې مې سمالونه وسته موږ مول زیار ورز مو کې جواری نسته شی نسته اقتصاد نه لرو شي جواری به باندې واخو.
جمعه ګل بل کوچه د چوای جمعې ننګرهار او د هوا په تودېدو سره د وردګ ولایت شنو ورشوګانو ترمه بیایي. نوموړی وایي د په ګډون د کوچیانو ټول ژوند په کوچ کې تیر شو خو نه یې ودو شو او نه هم اولادونه هوسا شول.
مالداري ټول امه نتلري نه مایس نه نه پوره کوي واخه مالچرونه چې کوم ټول تخریب شوی دي. د تعلیم په برخه کې خو بيخي موږ ته پام نه رسوي. ټول خلک هم به تعلیم پاتې ټول کوچان موږ در به در خاورې پر سر دي. دغه تیرونه کوم تقریبا یو نیم سلمې دي موږ فرینه پرچاو کې سیلاب ویوړي.
کوچیان د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې هلته چې دښتې په طبیعي وښو پوښلي ویشته او ستونزې هم مشترکې دي. د هلمند پراخو دښتو په لمن کې یو بل میشت کوچی فیض محمد وایي کوچیان چې د افغانستان د اقتصاد په تولید کې فعال ونډه لري تر ډیره یې له مالدارۍ غوښه او لبنیات ترلاسه کیږي. خو یادو کوچیانو ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ورته حکومتونو هیڅ پاملرنه نه ده کړې او سره له دې چې دوی د خپلو ستونزو د حل په موخه دولتي ادارو ته عریض شوي همې پر غوښتنو چا غوږ نه دی ګرولی. کوچیانو ته په تیر جمهوري نظام کې مستقل ریاست موجود خو د طالبانو حکومت اوس دا ریاست د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت پورې اړوند کړی دی. هڅه مو وکړه د کوچیانو د یادو ستونزو په اړه له اړوند طالب چارواکو سره هم خبرې وکړو خو لا هڅو سره را ونتوانیدو. مخکې بیا د طالبانو حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په خپلو ټولنیزو پاڼو کې په بیلابیلو برخو کې کوچیانو ته د اسانتیاو د برابرولو ادعا وکړې دي چې کوچیان ردوي.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن یک شنبه په غزه کې د اسرائیل او تونلار ډلې حماس ترمنځ د پیل شوې جګړې نیم کال پوره شو. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. دا په روانه یوویشتمه پیړۍ کې یوه تر ټولو ویجاړونکې وژونکې او نه حلیدونکې شخړه ګڼل شوې ده. په داسې حال کې چې د دې جګړې د حل کوم څرک نه لګېږي، بیا هم د ښکېلو لوریو ترمنځ د اوربند هڅې روانې دي. که څه هم دواړو لوریو تر اوسه څو ځل ناستې کړي، خو لا هم د اوربند په اړه یو بشپړه هوکړه نه ده رامخته شوې. تفصیل دې راپور کې.
په غزه تړنګ کې خواړه لږ پیدا کیږي او ملګری ملتونو د سخت قحطۍ په باب خبرداري ورکړي. ویلي دي چې په دې کلابند سوي قلمرو کې لږ فلسطینیان نورو ځایونو ته د کډې کولو وس لري. نن یک شنبه د اپریل 8 په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي روانه جګړه شپږ میاشتنې سوه. دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 8 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د روانې جګړې له کبله د غزې تړانګې اکثریت اوسیدونکي بې ځایه سوي او زیاتو هغو جنوبي ښار رفح ته پناه وړې ده. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې په همدې حال کې حماس ډلې له غزې، حزب الله او نورو افراطي ډلو د لبنان له جنوب د اسرائیل پر لوري د توغندیو وشتلو ته دوام ورکړی دی. دا اقدام د هغې متقابل شخړې سبب سوی چې د اسرائیل د سرحد په دواړو غاړو کې د زرګونو کسانو د بې ځایه کېدو سبب سوی ده. د هغې لنډمهاله اوربند پر مهال چې په نومبر میاشت کې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې د اسرائیل ځینې یرغمل سوي کسان خوشې شول، خو تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي. حماس ډلې لا هم دغه یرغمل سوي کسان او د ځینو وژل سویو یرغمل کسانو مړي له ځان سره ساتلي دي. د اسرائیل پوځ پرون هم اعلان وکړ چې د یوه یرغمل سوي کس مړی یې ترلاسه کړی دی. حماس ډلې پرون شنبه لا هم پر خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ او هغه په غزه کې د اوربند ټینګښت دی. دغه ډلې ویلي موافقه یې کړې چې د خبرو نوي پړاو لپاره خپل یو هیات د مصر پلازمینې قاهرې ته ولیږي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو، اسرائیل او حماس مرکچیان نن یکشنبه په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د بندیانو پر تبادله په قاهره کې خبري وکړي. حماس ډلې له غزې د اسرائیلي ځواکونو د وتلو، خپلو سیمو ته د بې ځایه سویو د ستنېدو، د خلکو د آزادانه تګ راتګ، خلکو ته د بشري مرستو او پناه ځایونو برابرولو او د بندیانو د تبادلې غوښتنې هم کړې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې په روانه جګړه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 3,113 او د ټپیانو 15,815 ته رسیدلی. هغه شمیر چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړی نه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
مننه چې لام را سره یا سو ازادي رادیو او ری په داسې حال کې چې اختر ته محدودې ورځې پاتې دي، د افغانستان لبیا لا بیلو سیمو ولایتونو د خلکو د ستونزو په اړه هم بیلابیل غږونه خپرېږي. راځئ چې د دغه ستونزو او د خلکو مشکلاتو له ډلې چې اختر ته څه تیاری لري، په څه فکر دي، کوم مشکلاتو کې راګرځي او آیا د اختر هم لکه د تیر په څیر هغسې خوندونه لري؟ د کونړو نورستان د یو شمیر اوسیدونکو نظرونه به واورو که دوی وایي چې په سیمو کې د کار نشتوالی او اقتصادي ستونزو له امله په دې ولایتونو کې ګڼو کورنیو اختر ته چمتووالی نه دی کړی. دوی له قبله د کار سړی ترې جګړو اخیستي او یا هم معلول شوي دي. تر څنګ په افغانستان کې د راغلي بدلون سره ډېر شمیر کسان له دندو شړل شوي او پر همدې بنسټ د پخوا په پرتله د اختر خوند پیکه شوی دی. دوی دا هم وایي چې حتی نور کارونه خو لا پرېږده، د اختر جامې د ځان او د کورنیو لپاره نه دي کړي. چې نور څه مسایل دي راځي تفصیل کې واورو.
په کونړ کې بې سرپرسته او غریبې کورنۍ به کوچني اختر ته هیڅ تیاری نه دی نیولې او د تیرو اخترونو په پرتله به یې د اختر زیات بې خونده وي. حمید الله او احمد شریف
په تیرو اخترونو کې مزان تکالی کړي او کورنۍ تم کړي، متاسفانه چې وز غربت ته او په دې اخترونو کې مزان ته کالی نه دی کړي او نوم کورنۍ ته د سه هم په گاوان کې خلکو ځان ته کالی نه دی کړي چې د غربت لامل کړي او زوريږي او هیڅ نشي کولای.
په څه وخت موږ دلته دونه پیسې نه کوو، دغه شل ډیر روپۍ کوو، په دغه کور ته زموږ سبزي سودان کیږي، نو ځان ته به جامې او نورې سبزۍ او پیزار په څه وخت ټول کور سرپرستي ما ته راغواړي، زه به څنګه نور خلکو ته کوم چې ځان ته مینږي کوم نور ته وسیم.
احمد شریف راته ویل پلار یې په تیرو جنګونو کې وژل شوی، په وینا چې پخوا به یې د پلار ملګرو او خپلوانو په اخترونو او نورو ورځو شپو کې یو څه مرسته ورسره کوله، خو د راغلي بدلون سره هغوی هم بې دندو شوي، اوس یې څوک د لاسنیوي نشته. نو همدا وجه ده چې د اخترونو خوښۍ له لاسه ورکړي دي. د نورستان اوسیدونکي هم وایي په ولایت کې ګڼې داسې کورنۍ شته چې د غریبۍ او بېوسۍ په وجه ترې د اختر خوښۍ او نورو سره سیالي کول پاتې شوي دي. د لویدیز نورستان اوسیدونکي نصیر الله جلال:
بیروزګاری د کار کسب نشته، خلک ټول وزګار دي، بازار ته چې اکثر خلک ځي د کلو نه د بانډو نه، دوی سره داسې پیسې هم نشته چې ځان ته کالي واخلي، سپلای واخلي، بوټان واخلي، او ډېر زیات قیمتي ده. اقتصادي وضعیت چې د خلکو سم نه ده، او د کالي اغوستلو او د نور سامان اغوستلو نه خلک ډېر زیات عاجز دي.
خلک له حکومتي ادارو مرستندوی ټولنو او بډای افغانانو غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې غریب او بیوسو کورنیو سره مرستې وکړي او ځانونو سره دې د اختر په خادیو کې شریک کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
کورم آباد چې ازادي راډیو اوري او لمک سره سي د ازادي راډیو خبرونه سلیر وي ساعته زموږ پر وي پاڼه اوري او ټولنیزې شبکې محمد سره. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د نن په نجونو او ښځو په ډېر شمېر محدودیتونه او بندیزونه لګېدلي، تر خوا یې ځینې نور محدودیتونه او بندیزونه هم شته چې یوازې مېرمنې نه رانغاړي بلکې د ټولنې په نورو برخو هم ده. له دې د موسیقي اورېدل دي، خو دا چې اوس د خوښیو په مراسمو کې موسیقي څه ډول ده، څه ډول خلک موسیقي اوري او څه ډول په خپلو خوښیو کې له موسیقي ګټه اخلي، د نړۍ راپور دی چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر مرمنو وایي د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقي د بندیز له امله دوی د خپل خوښي په محفلونو کې له چمبي یا دایري استفاده کوي. دوی وایي طالبان ان په نسبتا لوړ غږ په محفلونو کې د موسیقي خپرولو ته هم اجازه نه ورکي. دوی ازادي راډیو ته د هم ویلي چې د لوړ عمر لرونکو ښځې د دوی د خوښي مراسمو کې چمبه وهي، محلي سندرې وایي او ځوانان ورته محلي نڅا کوي. یو شمیر چمبه پلورونکي هم تاییدوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقي د بندیز له لګولو وروسته کاروزګار ښه شوی دی. د دې راپور په پیل کې د چمبیا او تمبل وهلو ترڅنګ د محلي سندرو لاوریدو هم خوند واخلي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې میشت یو شمیر میرمنې وایي وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت د موسیقي پر غږولو بندیز ولګاوه، دوی د خوښیو په محفلونو کې له چمبې یا دایرې کار اخلي. افغانستان کې په محفلونو کې د موسیقي پر ډولونو د ودې او پراخېدو سره د چمبې کاربل د دودیزه آله په تدریجي ډول لمنځه ولاړه، خو اوس ولې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا د ساز او موسیقي ځای دایره نیولې ده. د تخار ولایت اوسیدونکي پریسا د ودونو په غنو محفلونو کې د موسیقي په خبرولو او غږولو سره د طالبانو د حکومت د چلن پاړه خپل د سترګو لیدلې حال داسې وایي:
خپل میډیا وده شاهد او مچې انداسې وده او دغه یو کوچنی دای کړي رادیو په شکل باندې یو څه نیولې و، خو ډېر ټیټ و، اما غدې ناوې لپاره سوچ دغه محفل وکنه. ولدي سره هم یو څو کسان چې مخونه په تور ټکړی او تور پردو باندې پټکړی وسړی و دوی رانه نه وته لو دوا درې پایره هم وکوله او دا جای کې هم وخصته لزان سره وخصته او لاړه بیا ویری چې سړی مورولې گیا.
د کابل اوسیدونکو سناوی چمبایا دایره یوازینی وسیله ده چې اوس خلک کولای شي پرې د خپلو خوښیو محفلونو له چوپتیا ماته کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کله چې د طالبانو حکومت راغلل نو زیاتره ولایتو کې یا په خپل کابل ولایت کې مسکی باندې شوله په کومنن باندې دوی په داری وجبان کله چې هغوی وکولی شي د مسکی یو هم له دایرو څخه استفاده وکړو خو بس دایو کې مو په بس جشنو کې بیا هم فقط دایره رواج ده یعنې هغه ترسه مکمل توګه نه ده بنده خو
د کابل اوسیدونکو سلمہ وای د لوړ عمر لرونکو خځې په محفلونو کې محلي سندرې وای او انجونی او ځوانې خځې ورته نڅا کوي.
رقص به شکل دورګي
نه څه د دوري یا تان په بڼه ده اوس هم شته همغه ډول ترې استفاده کیږي او یو سندره هم ورسره وزای کوي او یو ځای ورسره نڅا کوي.
مزي رقصونه کولم راش
دلته به د هرات ښار د دایرګانو خرڅونکو له بازار دی و پلورونکو او پیرودونکو ترمنځ د خبرو یو برخه باورو. په دې خبرو کې د دایرې پلورونکو تاییدوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقي د بندیز لګیدو وروسته د دایرو د جوړېدو بازار تود شوی دی. دغه شان د دوی له خبرو داسې ښکاري چې پیرودونکي د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله پر زنګولو د ښکل شویو دایرګانو له اخیست تلو ویرا لري.
از این دایره کنون زنگوله دارم دارم زنگوله که دارم کو کدوم و اینا کس گیر نمیده تو به چیزی که خاطر یک نفر گوی زنگوله دار گیر میده نمیده فروشات چی رقم حال بیتره یا قبلا نه فروشات بیشتر بیده به خاطر چی حال بیشتر میخرم خو خاطر موسیقی بنده حال با دایره میزن راست میده.
د دایره دغه جوړونکو وایي چې د هر دایره باید د اندازې او کیفیت لمخې لشپېته تر 400 افغانۍ ده. دایره د موسیقي د آلو لړل د چی ګرد شکل لري او لډیر په خواره هیڅ دود ده. په خو به دایره یا چمبه د پسونو او وزو په ګډون د څارویو له پوستکي جوړیده خو د دایره غانو د پلورونکو په وینا اوس د آله په فابریکو کې له پلاستیکي موادو څخه جوړیږي.
آزادی رادیو پرلند چپو
آزادی رادیو پرلند چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
ستاسو لا پیغامونو
د آزادی رادیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه نیکه هلی وړاندې کوم. روح الله روحانی د پکتیکا ولایت څخه د یو شاګرد په حیث یو غوښتنه له چارواکو څخه لرو چې د مکتبو کې له کتابو د نشتوالی احساس کوو او لاس او ګریوان یې ورسره ښیم. نو له مشرانو څخه موږ دا یو تمنا لرو هیله لرو چې مکتبو ته یا سکولو ته دا د کتابو لړۍ او سلسله ور پر کړی ښه ځکه چې ټول شاګردان درې څلور شاګردان په یو کتاب ګډ سره نو تاسو څخه زما هیله تمنا ده چې دا غږ سره بدرګه کوي تر څو شاګردان بې برخې نسبته او شاګردان یو څه زده کړي.
سلام علیکم د آزادۍ رادیو پر کارکونکو او اوریدونکو ته له تلا د وکړې چرو جو او خوشاله بیاس او د صحت جامې باندې پرتن وې زما او یو نظر وو زما نظر دا و لا خصوصا د طالبانو له نوي نظام څخه چې اوس خو پسرلی هم راغی نو غواړم دې نه مې هیله دا ده چې دا د جنوی مکتبونو ته نور اجازه ورکړي او نور خلاص کړي نو دا به ډېر زیاته مهرباني وي د افغان ولس سره او د افغان ټولنې سره. هیله کوم بیا هم هیله کوم مننه تاسو نه چې زمونږ پیغام خبروي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 420 11 24 201.
بله 00 420 11 24 201 زموږ د واتس اپ شمیره ده. کولای شئ په همدې شمیره لمک سره خپل غږیز پیغامونه او د خپل سیمو حال شریک کړئ. هغه چې تاسو فکر کوئ د ازادي رادیو له څپو او د ازادي رادیو د پاڼې لارې باید خپور شي، تر څو ستاسو غږ انعکاس ومومي او هغه ستونزې چې تاسو لرئ هغه تر رسیدنه وشي. په هر حال د ازادي رادیو همدا واتس اپ شمیره ستاسو په خدمت کې ده. کولای شئ چې موږ ته په همدې خپل پیغامونه راورسوي. موږ به ستاسو پیغامونه د ازادي رادیو په سلیروي ساعته خپرونو کې چې سلیروي ساعته دی په بیلابیل وختونو کې درته خبر کړو. بیره مننه چې راسره یاستئ. ملتیا مې کوي په افغانستان کې د سهار شپږ